په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. فریبا ظاهرم د ازادي رادیو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر امنیت چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواکي موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
په روزګان کې د جګړو ځپلي خلک څه وایي؟ د ترکیه پاوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. په تاندې څنګه پروګرام کې د یوې هنرمندې پیغلې هنري او خیریه فعالیتونه
کوم د زړه آرامتیا چره چې ته یو چې ته یو کار کوي آرامي هغه فقط پدې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره اوسېږي ستاسو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
حقیقت څه دی؟ موبایل پروګرام دی خو لمړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانی ولسوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد شپېته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشت لژه درويشت کسان د بغداد په وروختون کې د اورلګیدنې له کبله مرستوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیز ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګري ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلی سراجوی نیول سوی دلی همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي خو مخې ته لرسېدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپل وسې دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو لمخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې امریکایي او ناتو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د شپېته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیون ډالر روزمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیون ډالر مرسته کړې. د 40% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوکس
لخوا واکسین برابر شي. اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په 13 کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې ورسته یوش په ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډګوري لشته لژه درويشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړه شوی دی. په دې وروختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی او پروند اکسیجن د بی د 14 لکباله ولګید. روختي مسولین وی په دې پیښه کې څلويش نور کسان ټپیان سوی دي. چارواکي وی په روختون کې له 160 کسانو څخه نوی تنه ژغورل سوی دي او په وینا اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره شوې ویل دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره بیا هیڅ کله هغه وحشت تکرار نشي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشیزو منډوتړو پر مهال هم ویلی و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکاریږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان وو وژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسا او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوی او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چیپرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغه دریو ایرانی بیړۍ یو ده چې څمو د وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوی و. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې و د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ دي د لبنان لوبو په بی پیلوټ الوتکې وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهیږي چې دا برید اسرائیل کړی او کنه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وس ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی کته هم دغه سفر کرنې چنه یادوي خو وای پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو غوښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبرې سوي دي. افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو په درشل کې د احتمالي ګډوډۍ لپاره اندیشنسته. خود افغانستان حکومت وای نظام ورپېښ غوښونه مهاره ولایسي. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیزو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د غواخونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازي کې تروريزم در افغانستان باقي مونده او
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایاوي نړۍ او سیمه غواخي. موږ له سیاي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیک تګلارې ورته جوړوو. هغه ټول ژوند دي چې د برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
خاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه خوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر 13 اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د سفریاو 0203 او کی پی اف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلی او سنبال کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهب د اندېښنې تاییدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې؟ افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې د مهار کی او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندیښنې چې ولست پرتی دي دغه د مهارولو لپاره دغه مشکلات چې خلک فکر کوي چې کېدې شي مخترا شي دغه د مهارولو لپاره مونږه اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریځې د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمو ځغلا ازادي راډیو ری په داسې حال کې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره داسې هیله راپورته سوی چې شاید د جګړو تاو د ډګرونو بلش ساړه سي، خو لیدل کېږي چې تر پخوا له دا جګړې ډېرې سوې دي او د افغانستان خلک یې په بیلابیلو ولایتونو کې ځپلې دي. روزګان یو له دغو ولایتونو دی. د دې ولایت د جګړو قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. روزګانیان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي لږ تر لږه په روژې میاشت کې جګړه ودروي. زموږ خبریال د خلکو سره ژغېدلی او دا تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
الله اکبر. الله
روجا هغه میاشت چې د نړۍ مسلمانانې د عبادت او رحمتونو میاشت بولی، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسی ګرځېدلی، ځکه هر دقیقه د مرمیو د لګېدو ویرسته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا جړه د وڅلوش کلنې زرمینې ده چې دوه زامنې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینه وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر 150 زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اورزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بیوزلی ځپلی یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډیره له جګړو بېزار دي.
خپل ځای را پریږدی، لازم و چې خپل مځکه لرومه سرایونه لروځم په کریا پروت.
د څلويش کلن نور محمد د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسیدونکو دي، خو جګړو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسیږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آبادی سیمه کې مزکی درلودي، گزاره پر روانه و، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
مر څو کو خدای یو مزکه مپاته د سرایونه مپاته ګلرمې دا نن ورځ تر روزانه کو خپل ځکه نه سم مسلای نه پریږدي څوک خدای خو دا جګړه د مل نه خدای جنگ طالبانو سم دا یله د چورور یو جوړ یو کی ولی خپل ځای را پریږدي را لازم خپل مزکی لروما سرایونه لروواز دا په کریا پروتم کریا دا هم روزانه کوم پر روزانه پیدا کو.
دا په داسیال کې د چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې پاړه د نن په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. لبل پلو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري بیا هم یو امنیتي مسله باندې تم کېجو. د غزنی پوځي چارواکي ادعا کوي چې پتیری وونی کې د دغه ولایت په بیلابلو سیمو کې نوی تنه وسلوال طالبان وژلې او شپېته نورې ټپیان کړې دي. د دوی په خبره یو شمېر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګډو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نیول سوي دي یا له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په غزنی کې سخت جګړې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
د غزنی چارواکي وایي په تیره اونۍ کې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل سوي او ټپیان دي. د غزنی ولایت لامونیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوي ویډیوي پیغام کې دغه ولایت لامونیه قومندان مل پاسوال حکمت الله کوچی له کوله دغه خبره سوي ده. قومندان زیاتوي دغه مرګ ژوبله په قرهباغ، اببند، ګیلان، مکور، اندړو، رشیدانو او جغتو ولسوالیو او د غزنی مرکز په ځینو سیمو کې د افغان ګډو هوایي بریدونو او په مخامخ جګړو کې وسلوالو ته وشتی ده.
دښمن در ولایت غزنی بالاتر
په غزنی ولایت کې د دښمن ترنیوي تنه زیات وجل سوي دي چې ځینې سرګروپان او ځینې سیمه ایز مشران هم پکې شامل وو او شپېته تنه نور ټپیان هم دي. یو شمیر وسلې، مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او یا هم لمنځه وړل سوي دي.
نو مولای وای په تیرې یو ونی کې څلور تنه ملي پولیس وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دیاله کومه تفسیر نه ده کړې، خو د غزنی ولایت شورا بیا وای د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په غزنی کې امنیتي سرتیرو ته هم مرجو بلاوړي. د یاد شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دوو قومندانانو په ګډون تر 15 پورې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشتی ده. امان الله کمرانی په ارزو سیمه کې د ملي امنیت ته پوستې د سقوط د دیاک ولسوالۍ د امنیه قومندان او د ناوی قطعې د قومندان د وژل کېدو یادونه کوي.
بدبختانه د امنیت ملي پوسته باندې شدید جنگ شوی، 15 نفر تلفات دي او 4 زخمیان درلودو، 2 زخمیان او 2 نفر جوړ کسان طالبانو له ځانه سره وړي پوسته سقوط کړي. دغه چې اردو هم زخمیان او شهیدان درلودو. د یو پولیسوالۍ کې هم د یو پولیسوالۍ باندې تیر ورځ په جنگ شهید شو مندار مبارز او 2 نفر نور ملګري شهیدان شو او 2 نفر زخمیان لري. د غزنی عملیاتي اوضاع ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په قرهباغ، مکور، ګیلان او بند، اندړو، د یک او جغتو ولسوالیو کې همدارنګه د غزنی مرکز په ارزو، سپندا او ځینو نورو سیمو کې وخت په وخت سختې جګړې رامنځته کیږي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو تر هغه د مخه به لیسمت سروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې لیکلي.
هارورد پولیټیکل ریویو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هارورد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالۍ و او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالۍ شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالۍ شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپل دفاع وکړي او هم د لویدیځ ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر یې په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیش کړي؟ وای هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیته پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا له وتلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن ډیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبې سټیج ته راشي. لویه لوبه هغه سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن ډیموکراسي ښلی چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسامیوه نړیواله موضوع. د ترکیه پاوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریشې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندرۍ ولکبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو لمخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوی دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بې پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغو عملیاتو هدف د دې په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي لمانځه تللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور لمخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمه په دې تړاو خبرګون نه دی خودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشت کې دیارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوی. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه وژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلن اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د خبرونه په دوام کې به بیا افغانستان ته ورسو. سره لدی چې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې نامنې ډیر سوي دي، خو په کابل شهر کې د سولې د کتاب په نامه د کتابونو یو نندارتون پرانستل سوی دی. دغه 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرونکو لخوا جوړ شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه پکښې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ یې له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ، او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدی چې امنیتی ګواښونه شته خو نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه
نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبې پرانستی دی. په دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یو کړ. د نندارتون نندارچانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
یوازې د کتاب خاطر نمایش اخیستی دی.
نن زه راغلم چې د دې برنامه دا مراسمه زوږی دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. دا ما ته څه هیڅ نه کړ چې واقعا پنسن په امید ژوندې دی، هیله ژوندې ده تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هانتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانستې په لومړۍ ورځ پر په هانتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه د دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر هغه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدلو لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه دي چې د یوې هنرمندې افغانې پر هنري او خیریه فعالیتونو خبرې سوي، او هم د حقیقت صدې پروګرام دی چې د اوبو د تنظیم پر بیلابیلو اړخونو